یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د موسکو په غونډه کې به په یو څرګند دریز ګډون وکړي.
اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي څه اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي.
طالبان له دې غونډې چې نن سبا به موسکو کوربه وي څه غواړي لاسته راوړي؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا مشکلات سره مخامخ د دې لپاره طالبان بینالمللي سټیج ته ضرورت لري.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. په خوست کې ښوونکي وایي چې نور نشي کولی بې تنخوا د ژوند مهمې اړتیاوې پوره کړي.
دا چې کورنی مشکلات دی همدغه معاش له طریقه حل کوو او د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې د اقتصادي ستونزو له امله له نن څخه په ټول هیواد کې لاریونونه پیل کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستاسو زیاده خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې هی دربار انتقاد کړی چې د نړۍ هیوادونه ولې له طالبانو سره د ناستو لپاره یوازې نارینه استازي ورلیږي. او شمالي کوریا نن یو بالستیک توغنده ازمویله. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام انفی په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه هم لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سې شنبه په ناستو کې هڅه کېږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یوه ګډ دریز باندې موافقه ترلاسه شي. امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې وه، خو بېګا د بهرنیو چارو وزارت تویاند نت پرایس ویل د موسکو د دې اونۍ ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناستې ته له پراخې او منظمې اجنډا او غوښتنو سره ورځي. د بشري حقونو د څار سازمان انتقاد کړی چې لږ تر لږه نهو هیوادونو او څلورو مرستندویو او بشرپاله سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیږلي. دا خبره د یاد سازمان د آسیا برخې د ښځو د حقونو مرستیالې هیدربار په حواله بېګا په یو راپور کې راغلې. هیدربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو ښودلې چې طالبان له ښځینهو استازو سره هم لیدنې نه ردوي، خو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغو لیدنو ته وراستوي. بار ویلي دا مسله ځکه ډیره مهمه ده چې طالبانو د دې په خبره په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی. هغې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر ښځینهو کارکوونکو د کار ممانعت د بېلګې په توګه راوړي دي. طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د ښځو د کار او تعلیم مخه نه نیسي، بلکې د دوی په خبره د یو شرعي چاپیریال په رامنځته کولو بوخت دي. د کامیر هوایي شرکت سر له سبا د کابل او ابوظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي. دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان لوی قونسلګرۍ په خپله فیسبوک پاڼه کړې. قونسلګرۍ ویلي له ډیرو هڅو وروسته یې د دغو پروازونو پیل ته زمینه برابره کړه. په دې اړه افغان جنرال قونسل مسعود احمد عزیزي د کامیر شرکت له رئیس تیمورشاه سره لیدلي. د قونسلګرۍ په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې دواړو لورو موافقه کړې څو په اماراتو کې د ځینو وفات شوو افغان مسافرو د جنازو انتقال ته لومړیتوب ورکړل شي. قونسلګرۍ ژمنه کړې چې په دې برخه کې له افغانانو همکاری ته تیار ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کابل ته د اکثرو نړیوالو پروازونو بهیر وځنډید او لا هم پروازونه نه دي عادي شوي، چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شمالي کوریا څو ساعته وروسته له هغه یو بالستیک توغندی وازمایي چې امریکا وویل له دغه هیواد سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده. سمندر ته د شمالي کوریا د دغه توغندي د توغولو خبر نن د جنوبي کوریا پوځ ورکړی دی. د جاپان د سمندرغاړي ساتونکو هم ویلي چې د شمالي کوریا له خوا یې د توغندي توغول کشف کړي. له شاوخوا یوې میاشتې کراري وروسته شمالي کوریا د تېرې سپتمبر میاشتې له پیله د وسلو ازمایلو ته زور ورکړی. شمالي کوریا نننۍ توغندی داسې وخت وازمایي چې د دغه هیواد لپاره د امریکا ځانګړي استازي واشنگتن کې خبر اعلان ته ویل واشنگتن له پیونګ یانګ سره ډیپلوماسي په لټه کې ده. د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرزبورګ چارواکي وایي د غلطه د کرونا او بعد مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یوه داوي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځانه سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون دا محدودیت د نومبر له لومړۍ وروسته لګول کیږي او د سنت پیټرزبورګ د مرستیال والي بوریس پیتروفسکی په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیښیږي چې د ګډونوالو شمیر له څلوختو زیات شي. غونډو کې د ګډون دا اجازه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسین ترلاسه کړی وي او یا یې هم د کورونا معاینه منفي ثابته شي. د بندیزونو دا خبر وروسته تر دې خپریږي چې روسیه کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کیدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسیدلی. یوازې تیرو څلورویشتو ساعتونو کې نږدې 4500 کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریز نړیوال جام په درشل کې سبا خپل دویمه تمرینی لوبه د ویست انډیز په وړاندې کوي. افغانستان او ویست انډیز دواړو خپل لومړنۍ تمرینی لوبې بایللي. افغانستان وړمه ورځ اوله تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې د یو څلوېښتو منډو په توپیر وبایلوده. ویست انډیز هم پرون لومړنۍ تمرینی لوبه کې د اوو وکټو په توپیر د پاکستان په وړاندې ماته ومنله. د ویل ده چې د تمرینی لوبو ګټل او بایلل د نړیوال شلاوریز جام په اصلي لوبو او نمرو هیڅ اغیز نه لري او یوازې مرسته کوي چې د ټیم مدیران او مشران تر ټولو تیار لوبغاړي اصلي لوبو کې ولوبوي. تر تمرینی لوبو وروسته به په نړیوال شلاوریز جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر په 15مه وي، دویمه د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره پلان شوی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار سید عبدالقادر جرالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د موسکو په غونډه کې لري یو روښانه پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپلو غوښتنو یو بشپړ نوم لړ هم لري چې په دې غونډه کې به د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا وشي چې پکې به د طالبانو د رژیم د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. د موسکو د فارمات یو مهم غړی د امریکا متحده ایالات په دې غونډه کې ګډون نه کوي او ویل چې په اوس وخت کې پرې دریس کې نه دي چې د موسکو په غونډه کې چې د افغانستان په اړه مخکنیو غونډو کې ګډون کوو اوس ګډون وکړي. په عین حال کې تهران او نوې ډیلی هم په پام کې لري چې د افغانستان په اړه په نږدې راتلونکي کې غونډه جوړ کړي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوم لري. مسکو سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې او نړۍ یولس هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه دری سره دی غونډه کې ګډون کوي.
د اسلامي امارت استاد چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کوي. او بل دا چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي او ډاډ به ترلاسه شي او په دې په پکیج سره
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییز اجماع جوړېدل دي. روسیه وایي په نورو موضوعاتو د بحث تر څنګ به د طالبانو پر پلاوي د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسیې د کانفرانس ته امریکا، چین، هندوستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیان او د سیمې هیوادونه وربللي. خو امریکا که څه هم له دې کانفرانس ملاتړ کړی خو له ګډون یې پکې ډډه کړې. بلخوا ایران هم پتیلې چې د رواني میاشتې په وروستیو کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د یوې ورځې لپاره جوړیږي او منځپانګه یې په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
تاسې ته دومره ویلی شم چې د دې غونډې کاري لایحه د تهران د هغه کنفرانس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولای شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډون حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوامبر په 10 او 11 د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي. خو طالبان په ایران او هند کې د جوړیدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. وخت تر طالبانو را رسیدو وروسته روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او وروستیو بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په لیکو کې چچنیایي او یغور وسلوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورځنګونه او تر خوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیانې د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 13 خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ، تاجکستان اسلامي غورځنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10,000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د افغانستان په اړه د موسکو د غونډې په باب مو واوریدل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د موسکو په غونډه کې له یو څرګند دریځ سره ګډون کوي. د افغانستان روسي اړوند سیاسي تحلیلګر یو شمېر سیاسي تحلیلګران په دې باور دي چې روسیه په نړیواله کچه د طالبانو د رژیم د پرسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي او غواړي چې د طالبانو لپاره نړیوال ملاتړ راجل کړي. سیاسي چارو تحلیلګر او ژورنالیست فاروق فردا په دې مرکه کې ازادي رادیو سره په دې تړاو خپل نظر شریک کړی دی. دا مرکه زموږ همکار صفی الله ستانکزی له ښاغلي فاروق فردا سره کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې طالبان د څه په لټه کې دي، آیا موسکو یې درست آدرس دی؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا د حلولو په خاطر یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې لپاره طالبان بینالمللي سټیج ته ضرورت لري. روسیه لومړنی هیواد دی چې د مسکو فارمات د غونډې په وسیله تاسو پوهیږئ چې طالبانو ته نړیوال سټیج ورکړ. د روسیې سیاست د افغانستان په حق له د کجدار مریض بڼه لري او دوه ګونه مخې غوره کړی دی، وایي یو څه او کوي بل څه. روسیه په اوسني حالاتو کې غواړي چې طالبان په مرکزی آسیا کې مداخله ونه کړي او طالبان هم دا خبره نه کوي، ولی روسیه د ځان لپاره یا له ځانه په اصطلاح بیره لري. طالبان له دې سره غواړي چې بین المللي سټیج ته لار پیدا کړي او خپلې خبرې ورسوي. دا د دوی په اهدافو کې یو بیلواله دی چې روسیه په کم اهدافو سره طالبان دې سټیج ته رابولي او طالبان له دې سټیج غواړي څه استفاده وکړي.
د موسکو فارمټ غړو مخکې غونډو کې ویلي چې د امارات احیا نه غواړي، اوس به دریس سوي.
طالبان د موسکو فارمټ کې په اسلامی امارت ټینګار درلود او په هماغه غونډه کې ما د خاغلی عباس ستانکزی نه وپوښتل چې په مذاکراتو کې خو انعطاف هم وي، آیا طالبان انعطاف ته حاضر دي؟ په هماغه وخت کې دا خبره خپره شوه چې خاغلی ستانکزی وویل چې په اسلام کې انعطاف نشته. کله چې انعطاف نشته نو طالبان په اسلامی امارت ټینګار کوي، ولی ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي. آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په حق له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روښانه شي.
او روسیه له داعش اندېښنه لري که د طالبانو په ژمنو زړه تړي فکر کوي سم کار کوي؟ طالبان د دې جوګه دي فکر کوي چې د روسیې اندېښنې ځواب کړي، خصوصا د داعش په وړاندې د مبارزې او د داعش د ماتولو په ارتباط؟
طالبان په هر حالت کې اوس حکومت ته راغلي دي. دوی د روسیې له غوښتنې پرته هم مجبور دي چې خپل حکومت یا د خپل حکومت د ټینګښت لپاره د هر مخالف سره وجنګیږي، که هغه داعش وي او یا د هغه د خراسان ګروپ. اما روسیه په هڅه کې ده چې د هغو مستو له کټۍ نه کوچ راټول کړي چې له 2014 کال نه پکې د امریکې سره شمړې وهلي دي. روسیه طالبانو ته له طالبانو نه زیات مرهونه ده، ځکه اوس روسیه تلاش کوي چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په لړ کې د دی ګروپ ته یا د طالبانو حکومت ته د نړیوالو هیوادونو پام او توجه راواړوي. ولیدل شي چې په دې غونډه کې طالبان سوایی د طالبان مهمه خبره دا ده چې طالبان د لومړي ځل دپاره د خپل حکومت له نیولو څخه یو بینالمللي سټیج ته راوځي، او عبدالسلام مولوي عبدالسلام حنفي چې پخوا هم سوزلی روسیې ته راغلی و ممکن په دې غونډه کې وینا وکړي، او د طالبانو ښکاره دریس په دې غونډه کې د نړیوالو په هکله ښکاره کړي.
د افغانستان او روسیې د چارو له تحلیلګر او ژورنالیست فاروق فردا سره د موسکو د غونډې په اړه مرکوه. د موسکو د فارمات یو مهم لوبغاړی چې ټاکل شوی و په دې غونډه کې ګډون وکړي، د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نشي کولی. دا خبره تېره شپه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس په واشنګټن کې خبر اعلان ته وکړه، او ویل امریکا د موسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو د موسکو په د غونډې یا د موسکو د فارمات ملاتړ ته به دوام ورکړي. د موسکو فارمات له 2010 کال رئیس د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
ملګري ملتونه د افغانانو د لاسنیوي په خاطر له 100 ټنو زیاته بشري مرسته د ازبکستان له لارې افغانستان ته لیږدوي. په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR د اعلامیې پر بنسټ په تیرو 3 ورځو کې له افغانستان سره د 100 ټنو څخه ډیره بشري مرسته د ازبکستان د ترمیز ښار هوایي ډګر ته چې د دغه هیواد او افغانستان ګډې پولې ته نږدې دی رسولې ده. په اعلامیې کې ویل شوي په 3 الوتکو کې لیږدول شوي مرستې چې خوراکي توکي هم پکې شامل دي په ټریلرونو کې لوجستیکي مرکزونو ته انتقال او بیا به له ازبکستان څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته ولیږدول شي. ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و 3 الوتکې چې افغانستان ته بشري مرستې رسوي ازبکستان ته به الوتنه وکړي. د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، غلام خان بندر به تر راتلونکې یوې اونۍ پورې په 40% ډول د سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ خلاص شي. ښاغلي داوړ لیکلي، دا پریکړه د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد فیصل په مشرۍ د پاک افغان د ملګرتیا ګروپ په غونډه کې وشوه. ښاغلي داوړ دا هم لیکلي چې په دغه ناسته کې د پاکستان پارلمان مشر اسد قیصر مسؤولو چارواکو ته لارښوونه کړې چې غلام خان بندر ته سکینر او نور هغه ټول اړین توکي ورسوي چې اړتیا یې لیدل کېږي. د پاکستان پارلمان دا غړی وایي په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې له افغانستان نه صادراتو کې تعرفه له منځه یوړل شي او یا د هم پر ټولو توکو یو ډول تعرفه وضع شي. د پاک افغان د ملګرتیا پارلماني ګروپ په دې موضوع داسې مهال خبرې کوي چې افغانستان ته د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان ملي شورا غیر فعاله او ډېری غړي له دغه هېواده وتلي دي. او د طالبانو حکومت د مالیې وزارت په ټولنیزو رسنیو کې د دوی له ادرسه د 14 ډوله لومړنیو خوراکي توکو د مالیې د معافولو په اړه پور شوی مکتوب ناسم بولي. د دغه وزارت ویان حامد ارغندیوال په دې اړه رسنیو ته په استول شوي غږیز پیغام کې ویلي،
هغه خبر چې ګواکې مالیه وزارت په سوال د دوله خوراکي موادو باندې تعرفه معاف کړې ده اصلا حقیقت نه لري او ټول رسمي خبرې او ټول رسمي اعلامیې به د وزارت مالیه د رسمي فیسبوک پاڼې سایټ او همشرانه ټویټر لخوا نشریږي
په ټولنیزو رسنیو چې د مالیه وزارت له ادرسه کوم مکتوب خپور شوی پکې راغلي چې دغه وزارت د 14 لومړنیو خوراکي توکو مالیه چې نومونه یې هم لیکل شوي معاف کړي او ټول سوداګر او هټیوال مکلف ګرځول شوي چې د مکتوب د صادرولو له نیټې د یادو توکو بیې 40% راکمې کړي دا مکتوب چې مالی وزارت یې جاري بولي وروسته له هغې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې د کابل او بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو رسنیو سره په خبرو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایتونه وکړل خو مالی وزارت وایي تدابیر شته چې باید د دغو توکو قیمتونه راکم شي
اقتصادي خبرونه مو لازادي راډیو او اوریدل مخکمو په مسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکو غونډې په باب اوریدل د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د 15 دقیقې بحث مو هم د مسکو پر غونډې څرخي د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه د برېښنا د بیو د بې ساري لوړېدو او نورو اقتصادي ستونزو په سبب لاریون کوي د اپوزیسیون مشرانو په ټول پاکستان کې د سوداګریزو فعالیتونو د درېدو غوښتنه هم کړې ده د پاکستاني روپیو ارزښت په دې وروستیو کې په بې ساري توګه رالوېدلی او د دې هېواد وار د مخه زیانمن اقتصاد لا کمزوری کړی دی نور د سفیر ولستانګ زی رپورټ کې
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف مخالف ګوندونه په ټول هېواد کې د مظاهرو هوډ لري د اپوزیسیون د ګوندونو ګډ ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک خوځښت اعلان کړی چې د دوو اونیو لپاره به مظاهرې روانې وي د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ مشر مولانا فضل الرحمان په دې اړه په یوه غونډه کې وویل
اگلے دو هفتو کے لیے مظاہروں کا اعلان کر رہے ہیں پورے ملک میں 19 کو
دراتونکو دوه اونیو لپاره په ټولو واد کې د مظاهرو اعلان کوو لنولسم تاریخ ورسته سم دستي په ټولو واد کې لګوندی دفترونو مظاهری پیلېږي په هیواد کې د بایو د لوړېدو یا ګرانې بیروزګارۍ او ستونزو څخه د ژغورنې لپاره باید خلک له کورونو د باندې راووزي عام خلک باید میدان ته شي پی ډی ایم ورسره ولاړ دی او په هر ډګر کې ورسره ملګرتیا کوي موږ خپل ټول تر لاسلاندې تنظیمونو ته په دې تړاو سمې لارښوونې کوو
باقاعده هدایات دی رہے
پاکستان کې د برېښنا او تیلو بیه د اونۍ په سر کې په بې ساري کچه لوړه شوه څو حکومت وتوانېږي د پیسو د نړیوال صندوق IMF د 6 میلیارد ډالری بستې شرایط پوره کړي پاکستان وروستیو څو کاله له اقتصادي ستونزو سره مخ او حکومت یې له بېلابېلو بنسټونو پوره وړی دی د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان دا هم وویل چې په ټول هېواد کې باید واړه او لوی سوداګر او کاروباریان خپل کارونه ودروي او له دوی سره په مظاهرو کې برخه واخلي د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون به له پی ډی ایم سره لاریون کوي خو د پیپلز پارټي ویلي ځان ته به لاریونونه تنظیموي د پاکستان حکومت د اکتوبر له لومړۍ د تیلو په هر لیتر کې 4 روپۍ زیاتوالی راوسته حکومت دا کار د عوایدو د زیاتولو لپاره کړی څو وتوانېږي د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق شرایط پوره کړي چې دا هیواد د خپلو عوایدو کچه لوړه یوسي پاکستان کې وروستۍ اقتصادي کړکیچونه د دې لامل شوي چې دغه هیواد پیسې پاکستاني روپۍ په بې ساري کچه ولویږي تمګړی $1 په شاوخوا 103 اویا روپۍ بدلېږي د پاکستان دولتي بانک مخکې وړاندوینه کړې و چې د روان اقتصادي کړکیچ په سبب به د ډالرو په وړاندې د روپۍ ارزښت لا پسې کم شي او دلیل هم په جاري حساب کې کسر یاد شوی پاکستان په تیرو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو په مرستو تکیه درلوده چې د اقتصادي او ټولنیزو مرستو په اډانه کې باور کول کېده دا هیواد وروسته له هغه له مالي او اقتصادي کړکیچونو سره مخ شو چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرسته په دې وځنډوله چې ګواکې دغه هیواد له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د رښتینې همکارۍ په نه کولو سربیره ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی هغه تور چې پاکستان په وار وار رد کړی دی
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25, 21, 19 او 45 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او 9000 4000 ولا 0000 او 15000 9000 مندل شي په خوس کې خون کې د میاشتنیو تنخواو غوښتنه کوي او وایي چې له 13 میاشتو رئیس خپل تنخواوی نه دی اخیستی یو شمیر ښوونکي وایي که چیرې تنخواوې ورنکړل شي نو ښایي د ښوونځیو دروازې هم وتړي. بلخوا چارواکي هم د ښوونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د ښوونکو تنخواوې اجرا شي. نور حال د نجیب الله الخیل په راپور کې.
په خوست کې ښوونکي وایي که چیرې د دوی میاشتنۍ تنخواګانې ورنکړل شي نو د دوی ګزاره به سخته او د زده کوونکو ښوونیز بهیر به نور هم اغېزمن شي. دوی زیاتوي له یوې خوا په ښار کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او بل لوري ته دوی دا درې میاشتې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي. د ښوونکو په وینا حکومت ورته دومره معاشونه ورکوي چې په ډېر تکلیف ورباندې میاشت تېروي، خو اوس هغه لږ معاشونه هم نه ورکول کېږي او ډاډه هم نه دي چې کله به یې معاشونه اجرا شي. د بی بی خدیجه د ښوونځي ښوونکې فاطمه آزاده راډیو سره په خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او معاشونه دې نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات همدغه مارچ له طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، نو له مسؤولو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسېدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې د دې کار څخه شاګردان ډېر متضرر کړي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسې ښوونکی سمی آشناوی په ټوله کې دوی په میاشتنی معاش هغه ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي.
عموماً دغه مشاعت د وظیفو معاش د دغه د انسان د لومړنۍ اړتیاوو د پوره کولو لپاره ټپي شوې ده. فرض مثال په کورونو کې ماشومان د ماشومان دوا ته اړتیا لري، خوراک ته اړتیا لري، پوښاک ته اړتیا لري او دغه هر څه په معاش پورې تړلی دی. د ښوونکي معاش تقریبا 1000 پورې افغانۍ پورې معاش دی او دغه صرف دومره ټپي شوې دي چې د لیوې میاشتې څخه بری میاشتې پورې ورسېږي او موږ تقریبا دوه نیم میاشتې کېږي تر اوسه پورې مو د یوې میاشتې معاش هم نه دی اخیستی.
د خوست مدني فعالان هم د ښوونکو اوسني حالت ته په اندېښنه کې دي. وایي که هغوی ته تنخواوې ورنکړل شي نو په دې ولایت کې ښوونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدني فعال امید کریاب له طالبانو غواړي چې ښوونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسؤلینو مو غوښتنه ده چې استادانو ته او معلمینو ته په ښوونځیو کې چې درس وایي دوی ته هغه خپل معاشات چې دي په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېرې ستونزې رسېدلې دي، کورني مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادۍ پرېښودلې ده، نور ورځني کارونه یې شروع کړي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ښوونکو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي ګرتیاو له کابل زندیدلی او پونګ دی راتلونکي کې به دوی ته وویشل شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنې ریاست د ښوونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډیر ژر به دا ستونزه هواره شي.
د ښوونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکی کارونو کې یو څو نیمګړتیاوې موجودې وي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي. انشاءالله تعالی په هغې باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکوو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅاند دی، ډېر زیات کوششونه یې کړي دي او خبره انشاءالله تعالی قریبه ده. دوی دپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کېږي.
یاد دي وي په خوست کې خواوشا 300 زده کوونکي په 1500 بیلابیلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېیمه برخه یې نجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلي دي. خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پیل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانیستل شي.
ستاسو له پیغامونو
زه اسد لایم د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د دشت سیمې څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ دغه کانه چې دغه پنبه چې ده د دغه معلومات راته وکړي وروره، دا اوس کمزګي ته ځي څنګه ځي نر خودی منګری چې دا وسه په افریقا د هلمند ته کیږي د بوس په افریقا او پالسته او دغه اوس وساله نن تعاله ده ایا درته ځي کنه چې طالبان راځي باید په دې اړه یو فکر وکړي او معلومات راته وکړي. ټول ازادي راډیو کارکونکو سلامونه.
دانش ما د تکسا ولایت د تګاب د سوالی نه لکه څنګه چې تاسو به تر پوهیږئ د تکسا ولایت د تګاب د سوالی زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اته نوي په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدید متوجه دي. د انارو حاصلاتو په وړاندې باندې چې یو د وچکالي ده، ډېرې سخته وچکالي دلته اوس روانه ده او د بلې خوانه یو ډول مرض ده په انارو کې چې د یوې حشرې په وسیله باندې انار خوسا کېږي. چې د هر څه باغداران ډېر زیات اندېښمن کړي دي. خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د عشر په نوم باندې پیسې ټولوي په کاغذ کې، هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې لیکلي دي هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي. والسلام په احترام.
د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. ما د طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سره لږ احتیاط وکړي، ډېر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. که په یو موټر لس پنځلس هم سپاره وي، ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سره روان کړی. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مې اعلان کړی و، دوهمې نیمایي کې د اونۍ بحث لرو. دا بحث مو هم د موسکو پر غونډې راڅرخي. موسکو به نن او سبا د افغانستان په اړه د غونډو کوربه وي. سبنۍ غونډې رسمي غونډه ده. د موسکو فارمات یو مهم غړی په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې اوس په دې درس کې نه دی چې په دې غونډه کې برخه واخلي. دا بحث مه هېروئ. خو تر دې مخکې سفی الله سانزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د پلاوي سره په موسکو کې وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه کیږي. روسیا وایي په حاشوي بحثونو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریز حاصل شي. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤولې هیدربار انتقاد کړی چې لږ تر لږه نهو هیوادونو او څلورو مرستندویو او بشرپالو سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیږلي دي. هیدربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو ښودلی چې طالبان د ښځینه او استازو سره هم لیدنې نه ردوي، نو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغو لیدنو ته وراستوي؟ د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د کرونا وبا پر راتلو سره په نړۍ کې د بیان د ازادي حق تر برید لاندې راغلی. په راپور کې راغلی چې دولتونو د کرونا وبا پر مهال انتقادي غږونه خاموشه کړي او محدودیتونه یې د وسیلې په توګه کارولی دي. شمالي کوریا څو ساعت وروسته له هغه یو بالستیک توغندی وازمایي چې امریکا وویل له دغه هیواد سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده. او د روسیې د دویم لوی ښار سینټ پیټرزبورګ چارواکي وایي دغلته د کرونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم اوریدونکو، د ازادي رادیو اونیز بحث مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. مسکو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه دی. دغه غونډه ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي هم وربلل شوې دي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې د دوی په خبره د افغانستان استازیتوب وکړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره د دې غونډې هدف څه کېدای شي؟ د روسیا او طالبانو په خوانیو اړیکو ته په پام، روسیا څومره کولای شي د طالبانو د ملاتړ په ډګر کې اغیزناک رول ولوبوي؟ روسیا په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه هم اندېښمنه ده. او تازه ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې اطلاعات ښیي چې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 2000 داعش جنګیالي فعال دي او هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ او د سیاسي چارو بل کتونکي بشیر زرمست. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. اندړ صاحب، راځي بحث بل تاسو پیل کو. روسیا څه غواړي چې په افغانستان کې ترلاسه کړي؟ ځکه هلته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. هلته تازه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي. څه غواړي روسیا؟
سلامونه ښاغلی لوزین صاحب تاسو او تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته. ګوري، روسیا غواړي خپل منطقوي او هغه جهاني عارفان چې لري دوی ته ځان وښيي، خپل رقیبانو ته چې موږ وسم یو قدرت یو قوت یو. دوی د پخوا بشان یعنی د پخوا می هدف دغه چې کله د سولې خبرې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مشکل دي چې اسلامي امارت وخت ورسیږي د سولې خبرې درلودې. روسیې په دې وخت کې هم ځینې غونډې نیولې چې نړیوالو ته او امریکا ته وښي چې دوی د طالبانو منځ کې نفوذ لري. نو و چې بیا هماغه لوبه شروع کړې ده. روسان همیشه دوه مخې سیاست کوي خو دلته بیا دوه مخې سیاست مخته کړې ده. دوی له یوې خوا غواړي چې نړیوال ته وښي چې طالبانو منځ کې نفوذ لري او دوی هم واک لري او دوی هم یو قوت جهاني ده. زه باور لرم دا د دوی ناستې لکه پخوا چې نتیجه نه ورکړي بیا به هم نتیجه ونه کړي. او بل دوی غواړي چې خپل دغه پخواني د شوروي اتحاد هیوادونه یعنې د مرکزي آسیا هیوادونه چې هغه تاجکستان او ترکمنستان او قرغیزستان او ازبکستان دي دوی هم وبیروي چې تعدید تاسو له تعدید لاندې د داعش رانږدې کېږي. په دې حساب دوی تاسو ولیدل چې پوتین پخپله هم وویلې داعش لخوا نګونی دي او په شمال د افغانستان کې داعش په نفوذ کې ده. دا په دې معنی چې دوی خپل تهدیدونه په دې هېوادونو کې بیا غواړي خپل اثرات ټول ونیولري او هلته خپل سربازان او قواوې راوستلي خپل تمرینات کوي. دوی هلته خپلې هغه اقتصادي او ځینې سیاسي ګټې چې د لاس ورکړې د شوروي اتحاد رنګېدو په وخت کې بیا غواړي ترلاسه کړي او ترلاسه کېدونکي هم دي.
بله او اندر صاحب راځي مشخصا په همدې خبرې وکړو چې طالبانو ته پخوا هم څو ځله مسکو بلنه ورکړې وه په هغه صورت کې چې د سولې خبرې په دوحه کې روانې وي. اوس چې طالبانو په افغانستان کې حکومت اعلان کړی دی، کابینه یې جوړه کړې ده او له نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو په هڅه کې دي، بیلابیل سفرونه وکړه مسکو، تاسو وایئ چې د شوروي اتحاد له وخت نه یو شمېر پاتې ارمانونه په افغانستان کې پوره کوي، مشخص که اورېدونکو ته ووایئ څه غواړي مسکو؟
مسکو دوی په افغانستان کې نه بلکې په آسیایي هېوادونو کې چې دغه دوی د لاسه وتلو زموږ ګاونډیان تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان په دې کې خپل اغېز بیا غواړي قوي کړي. او دلته که چیرې وخت هم داعش په قوي کېدو کې نو زه باور لرم چې د داعش په هغه هېوادونو کې چې دلته د روسانو یا اثر لاندې دي، د تاجکستان او ازبکستان، دوی دلته خپل سازمانونه داعش پخوا لري مخفي توګه سره. همداسې په چین کې هم مخفي سازمان لري. خو په افغانستان کې واضح په واضح توګه زه باید ووایم چې افغانستان کې دوی جنګالي د داعش شته او دا د دې توان نه لري چې په دغه هېوادو کې وجنګېږي. خو غواړي دغه د روسیې ځینې ګاونډي هېوادونه خپله روسیه او چین وجنګوي، یعنې یو قسم بې ثباتي هلته راولي، تشنجات راولي. دوی جنګ نه شي کولی، د داعش نه کولی شي د جنګونو کې. نو د روسیې هدف څه دي؟ روسیه غواړي نړیوالو ته او د امریکا مقابل کې خپل نفوذ برچره کړي چې موږ هم یو قوت یو، دا غونډې کوي. او بل هغه اقتصادي او سیاسي ګټې چې په زموږ د ګاونډیو او په افغانستان کې هم شادي دوی د لاس ورکړې دا بیرته راژوندۍ کړي او ځان هم په نړۍ کې یو سوپر پاور وخی. خو زما په نظر د دوی غونډې بې نتیجې دي، بې نتیجې دي. دوی هغه نفوذ نه لري چې امریکایان لري.
بله مننه اندر صاحب. کور مو ودان د خبرونه یا د بحث بل میلمه ښاغلی بشیر زرمست هم استودیو ته وصل دی له لندن نه. زرمست صاحب تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوي؟ اندر صاحب وایي چې د روسیې دغه غونډه به ګټه ونه لري، اما په ټوله کې د طالبانو نه د ملاتړ په برخه کې د روسیې دریځ څومره مهم دی؟ په داسې حال کې چې تر اوسه یو لویدیځ هیواد هم طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې، لومړی ځل دی چې د نړۍ تقریبا دویم نمبر قدرت طالبان ورغواړي یوې غونډې ته.
السلام علیکم تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته او ګران ملت ته سلامونه وړاندې کوم. د ټول روغ جوړ اوسئ. په داسې حال کې چې رشیا یا روسیا د افغانستان سره پوله نه لري، لیکن د هغوی هغه پخوانی سوویت یونین چې کوم و د هغوی د ممبر سټیټ د افغانستان سره ډېره اوږده پوله لري، خصوصا تاجکستان د افغانستان سره یو ضعیفه پوله لري. او په افغانستان کې د داعش بدګون چې دی هغه رښتیا دی، او روسیا چې دا د داعش څخه ډیره په ویره کې ده او دوی نه غواړي چې داعش یا تروریزم د تاجکستان طرف ته یا د ازبکستان طرف ته ورپوري وزي. په اړ حال کې دوی د کوکلارو د کار او د هیروینو د علاوه هم ډېر زیات تشویشونه لري. او په دې دواړو موضوعاتو کې دوی پوهیږي چې طالبان د دوی اړتیا د دې اړتیا لري چې هم کوکلار کم کړي، ځکه په 2001 کال کې یا په 2009 کال کې طالبانو د کوکلارو کار بیخي صفر ته رسولی وو، او د داعش په ځپلو کې هم د ډېر لاسته راوړنې درلودلې. او په دې باندې ټوله نړۍ پوهیږي چې طالبان د داعش په ځپلو کې یو ډېر ښه پارټنر ثابتېدلی شي. په عین حال کې روسیه چې د هغه د شنګهای پاکت چې 10 کاله مخکې د شنګهای کوآپریشن اورګنایزیشن په نامه باندې یو اقتصادي او سکیورټي ارګان رامنځته شو، د غړې ده، او په دې کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ټول دغه سنټرلیشن مملکتونه شامل دي، چې په دې کې د دوی همدغه هدف دی چې دغه منطقه چې ده د سکیوري او په دې کې د تروریزم او نور دغه موجود نه وي. په عین حال کې روسیې دا تشویش هم لرلو چې په افغانستان کې داعش امریکا سپورټ کوي، او د دې ته اشاره کړې وه په تیرو کلونو کې. نو د روسیې بل اهداف دا د طالبانو سره دی چې د دوی یو پایپ لاین دی چې هغه د ګاز او د تیلو سپلای کوي، او په خا چې د یونیکال او د ډیډاس کمپنۍ او د پروژې په مخ کې بوله، روسیې د غنه ناخوښي څرګنده کړې وه چې موږ خو تیار دته یو پایپ لاین شته، نو زموږ پایپ لاین ولې نه استعمالیږي. نو هغه بیا د ټاپي پروژه وه، هغه پروژه په ټاپه باندې تقریبا د طالبان د راتګ سره ودرېدله. نو دغه شوینه دي چې هم روسیا ورته په تشویش کې ده، هم ورته خوشبین ده، او روسیا دې ته بالکل ضرورت لري چې د طالبانو سره ښې اړیکې وساتي.
بلې، او دغه اړیکې زرمت صاحب امریکا ته په څه معنی کېدلی شي، ځکه امریکا په ظاهره د طالبانو په وړاندې باندې تر اوسه رسمي موقف نه دی نیولی، لا د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندلی، حداقل یوې غونډه کې طالبانو ته ګډون نه دی ورکړی، ګډون بلنه نه ده ورکړی، اما مسکو دا د چهارشنبې طالبانو ورغوښتي. دغه امریکا ته یا د غرب بلوک ته په ټوله کې څه پیغام رسوي؟
امریکا خو د طالبانو سره په جنگ کې وو، او روسیا هم د طالبانو سره څه خاص اړیکې نه لرلې. سرچ په 2013 کال کې چې یو غونډه په روسیا کې وشو، هغه هم د ملي تجارتونو لخوا آماده شوې وه. خو روسیا امریکا همیشه د افغانستان په سر باندې په سره په سیالۍ کې دي، او بالکل دا خو د روسیې لپاره یو ډېر بهترین چانس دی چې خپلې اړیکې د افغانستان سره یا د طالبانو د تحریک سره سمې کړي. نو امریکا او روسیا دواړه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. د امریکې نه بلا مخ کې پوتین یو څول دي مخ کې ویلي چې نړۍ باید چې په دې کې پاتې ونه کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې پیژني، لیکن په عین حال کې دا هم غواړي چې شي اړیکې ورسره ولري. تاسو باور کوئ چې نړیوال اوس هیڅ باندې نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني؟ دغه ته به دوی زمينه سازي قلاله قلاله به طالبانو ته چانسونه ورکړي چې هودي کوآپریشن ورسره وکړي، مرسته وکړي، او هغه څه چې د امریکا او نړیوال او یونایټیډ نیشن د طالبانو سره غوښتل دي، هغه په قلاله قلاله باندې طالبان ومني، او زمينه دې ته مساعده شي په کال یا دوه کالو کې چې طالبان په رسمیت باندې وپیژندل شي. ځکه چې دغه هیوادونو ټولو افغانستان کې پنګونی کړی دي، مصرفونه کړی دي، عسکري وژل شوی دي، ټپيان راغلي دي، بل ته بده هوادونه کې وسیږي چې یو تریاوه د نړیوال طالبان پر رسمیت باندې وپیژني، نو دوی دلته خپل ورته پرابلم جوړیږي چې دلته دوی انتخابات کوي، نو دا مشکل دوی ته سازیدونکی دی. نو دوی نشي کولای چې یو په یو افغانستان سره اړیکې ښې او طالبان پر رسمیت باندې وپیژني.
بله، کور مو ودان. زرمت صاحب اندل صاحب بیرته تاسو ته راځو. زرمت صاحب وایي چې دا غونډه په یو ډول سره روسیې ته لاسته راوړنه ده، او ممکن طالبانو لپاره هم ګټوره پریوزي، او روسیا او ورسره نور ګډونوال هیوادونه د طالبانو د رسمیت پیژندو په اړه ممکن سره یو خلوشي. دلته په افغانستان کې دننه لوی ستونزه بې وزلي ده. بیلابیل نړیوالې ادارې پر لپسې اندېښنې ښیي چې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه څو لکه دولتي مامورین له تیرو څو میاشتو راهیسې بې معاشه دي. ډیرو کمو ته یې معاش ورکول سوی دی. خلک بې وزله دي. تقریبا 4 میلیونه شاوخوا کسان بې سرپناه دي یا له خپلو کورنیو نه بې ځایه شوي دي په تیرو 2 لسیزو کې. دغو افغانانو ته چې په بیوزلۍ کې ژوند کوي او سترګې دې ته دي چې نړۍ باید له افغانستان سره له دوی سره په خصوصا مرسته وکړي. دغو افغانانو ته د روسیې غونډه کوم مفهوم درلودلی سي، کوم پیغام درلودلی سي؟ یعنی روسیا داسې یو هیواد دی چې د مرستو اعلان وکړي له افغانستان سره، ځکه تقریبا جمهوریتونه یې پخواني له افغانستان سره ګډه پوله لري.
مننه لودین صاحب. د زرمر صاحب ته باید نظر ته احترام کوم، خو یادونه باید وکړم چې تېر هفته په دوحه کې د امریکایانو او د طالبانو د لوړپوړو استازو ناسته وه. نو دا په دې معنی چې هغوی هم خپلې اړیکې نه دي ښودلې په شکل د اشکالو، غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي، امریکایان مې هدف دي. او راځم دې ته چې په رښتیا هم په افغانستان کې ټول عمر دا استخباراتو او نړیوالو د ابرقدرتونو خپل سیاسي لوبو ته ډېر شدت ورکړی ده. د افغانستان په خلکو هیڅ داسې هیواد نشته چې رحم کړی، او زموږ چارواکي هم که په هره دوره کې راغلي دي، دوی یوازې کابل او یوازې خپل څو تنه چې په رهبري سره جګړه وي دا په نظر کې نیولي، په ولس باندې څکه نه ده، او ولس په ډېر یو ناورین کې قرار لري. نو لازمه ده چې دغه هیوادونه چې ډېر د طالبانو سره نږدېوالی ښوده، لکه روسیا او چین او غټ غټ هیوادونه دي د جهان دوم او درېیم هیوادونه دي، همداسې ایران او پاکستان، دوی باید د طالبان اسلامي عملیات ډېر ژر په رسمیت پېژندل وای. متاسفانه چې دوی هم خپلې لوبې لوبې لري خپل عارفانو سره داسې مخکې افغانستان د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پېژنده، چې دا یو لویه ستونزه ده چې د افغانستان د خلکو لپاره پیدا شوې، بلکې د حکومتداران یا چارواکي دا نشه ماړه خلک وي او تل به ښه ژوند وي. خو ولس ته که تاسو چویلې په ډېر یو بد حالت خرابوي، موږ د نړیوالو همکاریو ته ډېر سخت ضرورت لرو چې دا باید ډېر عاجل شروع شي. او ځینې چې اعلانونه کړي دي هغه په داسې شکل وکړي چې له درېیم هېواد نه باید موږ ته مرسته وشي، چې شاید ډېر کله چې د افغانستان خلک ته ورکړي او مستقیم د افغانستان داخلي حکومت ته نه ورکړي. نو زه دا وایم چې دغه جهانیان دغه برخلتونه لکه څنګه چې زرمت صاحب ویلې، زموږ د هېواد په خرابولو کې، زموږ د خلکو په وژنو کې هېڅ سرپنه نه کړې. افغانان دوی په جنګ اچولي دي او افغانان دوی بمبارتي دوی وژلي دي. دا اوس دغه بهانې دي لري کې موږ بل چانس د دینه نه لرو. موږ د جمهوریت مزه مو کتلې، د ډیموکراتیک نو وخت مزه مو کتلې، د اشرار او د مجاهدینو وخت هم لیدل دی، د امارت مخکنی دوره هم لیدل دی. اوس موږ دغه چانس لرو چې په دغه دولت کې څنګه وکولای شو دا خپل هویت بیرته ور تازه کړو، او یو افغاني دولت لرو. نړیوال بهانې څه دي؟ که د ښځو حقوق وي، دا خو بېرته بیا دا وایم چې دغه د جمهوریت ناکامول او د طالبانو واک ته رسول هم همدغه نړۍ د نړۍ ابرقدرتونو او استخباراتو، که چین ده، که روسیه ده، او که امریکا ده، او که زموږ ګاونډي هېوادونه دي، مستقیما لاس کې درلوده. نو بنان اوس لازمه ده چې دا په رسمیت وپېژنو تر هغو موږ یو ښه حکومتداري او افغانستان خلک په ارامه د سولې فضا کې نفس ووهي.
او اندر صاحب، په همداسې شرایطو کې چې تاسو وایي باید نړیوال د سیمې هېوادونه طالبان په رسمیت وپېژني، بشري مرستې وکړي او کوشش وکړي چې مرستې هم دویم او درېیم لاس ته ونه رسېږي، مستقیما د طالبانو حکومت ته ورسېږي تر څو اغه ارمنو یا مستحقو کسانو ته ورسیږي. خپل طالبانو ته څه کول پکار دي تر څو یو څه انعطاف وخی، یو څه نرمښت وخی؟ دغه د سیمه هیوادونو او د نړۍ هیوادونو وسترګي پلار دي چې طالبان یو څه خپل موقفونه په خوانی نرم کی، مثلا د تعلیم په برخه کې د یو میاشتو سوله چې لا هم شپږم ټولګي نه پورته نجونې په اکثر ولایتونو کې خوانځي او تنځي.
زه باور لرم چې دا مشکل مال کیږي، ځکه وخت تغیر کړی ده او طالبان بیا هم د لومړنۍ دورې چې نړیوالو هم دلته توجه نه وه، او افغانستان هم داسې خاورې لوټې ودي، ولسوالۍ په شکل دي، ډېر په مفت راغله دا واک ویني دا وره هم دی په ډیر ورسته لشل کول راغلی مګر په جنگ رانغله په یو تاسیسه دی نړیوالو او د جهانی د سیسو د استعمالاتو دی واک ورسل نو اوس دا هغه کیبل دی وختو فکر نه کوي د افغانستان د خلکو سیاسي او اجتماعي دغه درجه دی په ډیر لوړه سره ده دوی خپل حق حقوق وړي دوی دغه ټکنالوژي تاسو ویني چې په هر کې کوم ظلم کړی ده کوم خبر شوی په مظاهرو کې یا کوم په خوانه افسر یا سفیر په قندار یا په بل ولایت کې وایي تکري دا ټول نړیوال تر وتلی دي چې دا به دوی د رسنیو په پیژندلو کې ډېر مستقیم تاثیر لري طالبانو د امارت نو دوی ته پکار ده چې وخت سره برابر لاسي د اسلام د مقدس په دین کې د نجونو د مکتب د بندولو هیڅ اثرات نشته جنې او الکان یو رقم باید تحصیل ذکر وکړي نو دغه ځینې حقوق د میډیا او د اساسي خزه باید کارته لري چې کله په خوا په شان زه باور لرم چې دوی به په منځ کې خپل مېسکي د طالبان یو څه افراطي خلک لري دوی به خپل مېسکي سره مشکلات سره مخامخ شي نو وخت زره د جمهوریت وخت موږ د دې یو چې مکتبونه نه درو درو چې بلی وو نه د ماشومان مکتبونه نه دا څنګه وي نو دا څنګه کوم له لوري لوري څنګه دې چې هغه نو په کلکه سره د طالبانو امارت اختر کوي بلکې دوی بهانه لري خصوصا امریکا په خپل رنګ کې کوټ خولل ده امریکا او زموږ د سیمې د ګوندو کی غوښتل د نړیوالو ټولنې په وایسته کې جګړه شته ته وي څو کله نو جګړه وشي خو متاسفانه هر هغه نړی چې طالبان او افغانستان ورسوشر کاغلی اشرف غنی په خپل مجلس کې کار واچو پیل جګړې نه وخت د افغانستان اسلامي امارت ورسېده چې افغانانو په سر دي او جګړه مو نه شو کني زموږ د حریفانو زموږ د وطن د دښمنانو دا پرې کړی چې دلته باید یو لاس کار نوم جګړې په خپل لوبي وکړي نو اوس یو ډېر داسې غیر منطقي خبره بهاني نیولې دي چې د ښځو حقوق دي او د میډیا ازادي ده هر څه زه باور لرم چې هغه رقم چې ښځه د جمهوریت په وخت کې د مابین د پایتخت کې د شاید د شمجر مخې ته فرخونده وسوځېدله هیڅ کله به طالبان د چې عمل د ښځې مقابل جوړ کړي نو بنان موږ باید سترګې وګړو او نړیوال هم باید په افغانانو نو رحم وکړي پنځه سل کاله کې جګړه اوس جګړه پای ته رسېدلې ده دوی د دغه وړې وړې بهانې نه نیسي او طالبان د افراطیت لري کړي او که غواړي حکومتداري وکړي دوام ورکړي نو د نړیوالو ترورزم عیار کړي ځکه نړۍ اوس یو کلی ده او په دې کلی کې هر څه چې پېښېږي نور خلک هم تر خبرېږي
بله او بېل کلی ژوند هم مشکل ده نن سبا کې ډېره مننه اندر صاحب تاسو ته بېرته راځو زرما صاحب روسیا د چهارشنبه په ورځ د سیمې هیوادونه پاکستان چین او دغه راز د امریکا استازي هم ورغواړي وربللی دي او غوی به هم استازي ورلیږي او برخه به پکې اخلي روسیا څومره کولای شي د سیمې دغه هیوادونه په ځانګړي توګه د افغانستان غونډیان پاکستان د افغانستان په اړه سره منسجم کړي ځکه دا اوس چې کوم راپورونه موږ لرو عملاً د افغانستان غونډوي هیوادونو ایران او پاکستان هم د افغانستان په وړاندې تجارتي لارې حتی بندې کړي دي مسافر نه پرېږدي ویزې په لاس کسان ولاړ دي لارو کې غوی ته اجازه نه ورکوي مریضان خلک لري روسیا څومره کولای شي دغه هیوادونه خصوصا د گاوند هیوادونه د ته وهڅوي چې افغانانو سره اړیکی عادی کړي خصوصا تجارتی اړیکی او دغه قونسلی اړیکی
روسیا په دې منطقه کې اوس د چین په شمول د انفلوئنس لري یا تاثیر لري د پاکستان سره اړیکی هي دي او متاسفانه تاسو د خبري وکیل سرحدونو خبري وکي په نړۍ کې د کووډ 19 اوبا هوسم روانه ده او په دغه باندې د نړۍ په ټریلیونونو مصرف شوی ده صرف په دغه برتانیا کې چې زه کې وسېګم تر یو ټریلیون زیات پاوند په دغه حکومت مصرف وکړ ترڅو د خپل وګړي تغذیه کړی شي نو په امریکا کې هم دا سي په چین کې په روسیا کې په هر ځای کې د نړۍ اقتصاد ډېر زیات ضربه لیدلې ده او اوس په افغانستان کې چې کوم بدلون راغی نو د دې خطر زخت ډېر ده چې د دې ځنه د مهاجرینو یو غټ سیلاب د منطقې هوادونو ته او اروپا ته لاړ شي نو په دغه اساس باندې دوی مجبور دي چې د افغانستان سره دنه په افغانستان کې مرستې وکړي ترڅو د خلکو حالت خراب نشي او په افغانستان کې دوی پاتې شي همدغه حساب باندې گاونډیانو هم خپل سرحدونه بند کړي دي او په عین حال کې کله چې طالبان افغانستان ته کابل ته راننوتل نو دوی یو ساوی وکړه چې هغه بندیان جنایي او سیاسي او ټول همداسې بغیر د کومه څېړنې څخه ټول خوشې کړل. چې په دې کې داسې خلک شته چې هغه زموږ همسایګانو ته خطر دی، تاجکستان ته خطر دی، ازبکستان ته خطر دی، پاکستان ته هم خطر دی، شاید ایران ته هم وي. نو دوی سرحدونه په دې اساس باندې هم بند کړي دي تر څو هغه خلک چې موږ لپاره خطر دی زموږ سرحدونو ته.
بله بس شېبې لګي پاتې دي. طالبان به فکر کوي وکولی چې د مسکو په غونډه کې دغو هیوادونو ته قناعت ورکړي چې له افغانستان ورته ګواښ نه متوجه کیږي؟ په خوا هم دوی ډاډ ورکړی، اما فکر کوي دوی په فزیکی ډول هم دا ورتیا لري چې دغه غواخونه چې روسیا مثلا ویره تری لري وای منځنۍ اسیا ته داعش راځي، تاسو وای چې غونډیان مثلا د کډوالو نه ویره لري، طالبان په عمل کې کولای شي چې دغه غواخونه د مخنیوي په برخه کې غونډې او تادسیمه هوادونو ته عملی اطمینان یا ډاډ ورکي؟
ټول اطمینان لري، صرف هغه د خټو پوزو پاتو د چې دوی ځان ته کیږي. ټول اطمینان لري چې دلته طالبان زه رقم حاکمیت په خا کړی دی، داعش سره سره په ټکر کې دي، د کوکنارو منیجمنت تخل کړی وو، د دې په باره کې دوی اطمینان لري. د ښځو په حقوقو په باره کې هم چې دوی کوم دغه لري د اندېښنې لري، هغه صرف دومره دي چې کوم حقوق چې په سیډو یا په انټرنیشنل کنوینسیونونو کې شوي دي، هغه چې نورو اسلامي هیوادونو هم منلي دي، دا همیشه ورسره لیکلي دي، خپل ابزرویشن ورسره لیکلي دي، تر څو پورې چې دغه حقوق د زموږ د اسلامي اهداف سره د زموږ د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دي، موږ دا پیژنو. طالبان هم دغه خبره کوي. نو اوس د سکیورټي او د کوکنار او د ریفیوجی خبره چې د پدې منی ټول سره باور دي او تاسو باور وکړي چې ټول پدې منی مطمئن دي چې دا کار طالبان د دې اړتیا لري او کولای شي، لیکن صرف هغه زمينه نه د مساعده شوی چې دوی په هغه کې ګام کې دي، ځکه چې دا ډېر وخت دی راکمه کې چې ما ویلې چې دوی په ګړندې توګه دا کار وکړي. نو دوی ته د تفکر کې د نن پرابلم سازيږي، دوی خو الیکشنونه لري، دوی د جمهوریتونه دي، او دوی لپاره بیا ډېر مشکلات جوړيږي چې تاسو په دومره ګړندې توګه سره هغه خلک چې تاسو ته تروریست ویل تاسو سره واستل په بلیونو ډالر سره برسته کوي، دا به ټول کیږي لیکن وخت بغواړي.
کور مودان زرمات صاحب ډیر مننه، سلامت شي. اندر صاحب راځي، استاسو روسي خبري هم واورو. طالبان ته څه کول پکار دي چې په کور دننه هدا اقل وکول سي نظام جوړ کی، مشروعیت ترلاسه کی، یا د لوی جرګې لاره یا هم د ټاکنو لاره څه کول دي ته پکار دي تر څو د سیمې او نړۍ په هیوادونو باندې ځان ومني؟
مننه. ګوري طالبان لکه څنګه چې ما تل په نور میډیاګانو کې دي، افغانان دي اوس دا یو حکومت ته موږ هر سات طالبان یو بخش دی جامعي دي، نو بنان سیاسي واک نیولې ده. زه باور لرم چې هر هغه دولتونو چې پرمختللي دولتونو کې چې کله څوک سیاسي واک نیسي، ټول خپل هغه خلک چې د دوی سره په کوم ګوند یا تنظیم کې دي، هغه په اثر جوړ کې په لوړ څوکۍ کې واک سره ودی. دا د دوی حق ده چې لوړ څوکۍ دوی ونیسي، لکه څنګه چې دوی ویاند هم ویلي څو دوی قربانیان وکړي، دوی مبارزې کړي او دوی د جهاد کوي، مګر په افغانستان د ټول افغانانو ګډې واده د یو باغ د یو بند چې د مختلف ګلان دي، دا ټول هغه قومونه او ټول احزاب حق لري دوی د کار اهلي کار ته وسپاري. لاندې چوکۍ چې ټیټې چوکۍ د وزارتونه دا د ټولې مسکي خلکو ته ورکړي، د جمهوریت د وخت غوندې واسطه او رشوت د سفارتو لخوا دې نه مقرري، د افغانانو حق دې نه خوري. نو بناء یو ښه دولت دایده مخکې راولي تر هغه چې وکولای شي په مخکې لاړ شي. د لوی جرګې خبرې دا چې د خوب خیال خبرې دي، طالبان لکه څنګه چې وایي محمود تاسو موږ له ټول نړیوالو ته ګوري چې دا بر قدرت مات کړ، نو اوس نشي کولای چې دلته یو داسې شموله په نامه یو پټ جوړ کړي چې له هر سفارت او له هر هېواد نه هغه پخواني جاسوسان بیا راولي یا پخواني درماران د اشرار ملادر څو بیا راولي ملادر کې، دا امکان نه لري. سیاسي واک دي نه ولا سیاسي چوکي دي نه سي لاندې د افغانستان خلک پرې دي او د افغانستان په خلکو دي هغه څه چې په انسان کې نشته د افغانستان
له سره
ټکر کې دغه په موږ نه تهمیدل
ډېر مننه اندرسه.
د امسایګانو له سلطې نه د ځان خلاص دي. پاکستان هم دوه مخې سیاست دي، پرېږدي نه دي چې په مداخله
وکړيکل
یو افغاني دولت باید ولرو. مننه.
ډېره ډېره مننه اندر صاحب. کور مو ودان د بحث له میلمنو د سیاسي چارو له کتونکي احمد خان اندړ او د چارو له کتونکي بشیر زرمست صاحب څخه ډېره مننه. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمېره دا ده 00422211415. شمېره بیا وایم 00422211415.